آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل کوو. باول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
ټاکل شوی چې نن د سهار پر 2 بجو به د تورخم لار بیرته پرانستل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي، او د امریکا د دفاع وزیر پر روسیه باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي.
روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د ترخم پر پوله د دروازې د جوړولو کار نه دی پیل کړی. په هند کې 11 کسانو ته په دې خاطر چې په ګجرات کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود د عمر قید سزا اورول شوې ده، او همدارنګه د هغو ماشومانو په حق له تفصیلي راپور لرو چې یونیسف ویلي دي چې اروپایي هیوادونو ته ځي په لاره کې ځورول کیږي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
ټاکل شوی چې نن د سهار پر 2 بجو باندې به د تورخم لار بیرته پرانیستل شي. دغه لار وروسته لا غنه وتړل سوه چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وسوې. د دې نه مخکې ویل شوي وه چې افغانستان د تورخم د لانجې د حل په خاطر د خبرو دپاره د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د معین حکمت خلیل کرزي په مشري یو هیئت اسلام آباد ته استي. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د 2 ورځو نښتو وروسته د چهارشنبې په ورځ اوربند وسو، خو هغه لانجه چې د پاکستان له لوري په تورخم کې د دروازې جوړول په خاطر راپورته شوی لا نه د حواله رسوي. د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د افغانستان درې عسکر او د پاکستان یو جګړن وژل شوي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 2 کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ ناوخته د افغانستان د امنیتي وضعیت په هکله رپورټ خپور کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې افغان حکومت اوس هم د ستر نفوس لرونکو سیمو کنټرول په لاس کې لري، او کلیدي مواصلاتي لارې هم تر کنټرول لاندې دي، خو وسلوالو یاغیانو د دغه هیواد امنیت ګواښ پیښ کړی دی. د افغانانو څخه په یو سروې کې د امنیت په هکله پوښتنه شوې او 20% ویلي چې امنیت د طالبانو د وخت په مقایسه لا خراب شوی دی. طالبان د 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په واک کې وو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پر روسیه باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. ښاغلی کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی. ښاغلی کارټر چې د خبریالانو سره پرون د جمعې په ورځ دفاع په وزارت کې خبرې کولې ویل چې پر هغو قواو چې روسیه بمباري کړې هغوی په اصل کې د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوله. ښاغلی کارټر وویل چې یا خو دا کار قصدن سوی چې په هغه صورت کې د روسیې د اهدافو سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوي، او یا هم دا کار سهون سوی دی چې په دې صورت کې بیا دا بیانیي چې دا سهوه د کمزورو استخباراتي معلوماتو په خاطر سوې ده. ټاغلی کارټر زیاته کړه چې د روسیې پوځ د اړیکو د هغه مستقیم لاین څخه مؤثره ګټه نه ده پورته کړې چې هدف یې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت و تر څو د هوایي عملیاتو پر مهال سهوان یو بل په نښه نه کړي. د ایران حکومتي مطبوعات او د کوردانو چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کوردي اخیانو او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي. نشتی د کردانو په شارګوټو کې رامنځته سی او په کې د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي. د کردانو د تلفاتو په کله لا تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. د کردانو یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د ایران د سپاه انقلاب یو قومندان چې صمد بوستاني نومېدي او د شنو په ښار کې مرستیال قومندانو هم شامل دي. د ایران کردانو تل د تهران څخه د خود مختاری غوښتنه کړې او گاهی د عراق د کوردي ځواکونو څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د ایرانی او کوردي ځواکونو ترمنځ نښتې ډیر لږ پیښیږي. خو د روان کال په پیل کې کوردي اخیانو د ایرانی ځواکونو پر ضد د پوځي کمپاین د پیل اعلان وکړي. دغه ډله وایي چې هدف یې دا دی چې ایران دوی ته سیاسي امتیازات ورکړي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې دي د سی آی ای د تحقیقاتو د ډلې د هغو چارواکو پر ضد اقدامات وکړي چې پرې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. په امریکا کې میاشت دغه سازمان ادعا کړې ده چې د سی آی ای په نویو افشا سویو اسنادو کې راغلي دي چې د دې سازمان غړو جرایم ترسره کړي دي. د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر کین ایدوارد په یو بیانیه کې ویلي دي چې د دې جرایمو پر ضد عدم اقدام به د ولسمشر اوباما د حکومت پر دورې باندې یو داغ پرېږدي. دغه سازمان د امریکا د ولسمشر څخه غوښتي دي چې د سی آی ای د تحقیقاتو د پروګرامونو د ارزیابۍ دپاره د یو ځانګړي څارنوال وټاکي او دا چې امریکا دي د شکنجه سویو کسانو څخه رسمن بخښنه وغواړي. د امریکا د معلوماتو د خپرولو د قانون پر اساس د رواني اونۍ په پیل کې سی آی ای مجبور سوه چې 50 اسناد افشا کړي چې پکې د شکنجو یادونه سوي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. په دې لیدو کتو کې زیات شمیر لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. 30 کلن ولیعهد د اوسني پاچا سلمان زوی دی او د ملک دفاع وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال په صفت دنده ترسره کوي. هغه د هغو پلانونو یو مهم طرح دی چې هدف یې د سعودي عربستان د اقتصاد مختلط کول دي او د تر 2030 کال پورې د تیلو پر عاید باندې د دغه هیواد اتکا کمول دي. سره له دې چې ځوان دی خو ولیعهد محمد بن سلطان ته د سعودي عربستان په حکومت کې د یو قوي شخص په سترګه کتل کیږي. هغه د ولسمشر اوباما د حکومت د زیات شمیر لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. دا هم مهمه ده چې ولسمشر اوباما د هغه سره د سپینې ماڼۍ د اوول آفیس په دفتر کې لیدلی دي چیرې چې اکثرا د امریکا ولسمشر د نورو هیوادونو د مشرانو سره ویني. ولیعهد بن سلطان د کانګرس د غړو او د امریکا د خارجه وزیر سره هم کتلی دي. د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر عادل جبیر په واشنگټن کې د سعودي عربستان په سفارت کې خبریالانو ته وویل چې ولیعهد محمد بن سلطان د دفاع وزیر سره کتلی او پر یو لړ دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې ورسره کړي دي چې پکې د سوریه، عراق، یمن، لیبیا او ایران په کله خبرې شاملې وي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگټن کې د مخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږیستئ. لکه څنګه چې په راپورونو کې هم تاسو واوریدل، تمه کیږي چې په تورخم کې پاکستانی چارواکي به نن په محلي وخت د سهار په 8 بجو دغه دروازه پرانیزي. چارواکو ویلي دي چې یوازې هغو کسانو ته به پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني جواز ولري. پل پلو په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکو ویلي دي چې پاکستانی ملشو د تورخم پر پوله د دروازې د جوړولو کار نه دی پیل کړی. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان سرحدي پولیسو ترمنځ سل 3 ورځې راهیسې اور بند اعلان شوی دی. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ضیاء الرحمن حسرت په دې راپور کې اوري.
په ختیځ کې د 301 سرحدي زون درستیزوال جنرال محمد ایوب حسین خیل امریکا غږ ته وویل چې دوی د تورخم پر صفري نقطه د پاکستانوي پوځیانو له لوري د دروازې درولو کار ځنډولی او له جګړې وروسته یې پر دروازه بیا کار نه دی پیل کړی. هغه د یو شمېر رسنیو هغه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې ویلي یو ګواکې پاکستانوي پوځیانو په تورخم کې د سرحدي دروازې جوړولو چارې بیا پیل کړي دي. حسین خیل په داسې حال کې چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې شتون درلود آشنا رادیو ته په دې تړاو داسې وویل.
ټول ولست ډاډ ورکوم چې مطلق په صفري نقطه کې چې دوی په باندې مردار شوي دي ارمان به ګور ته ویسي. صفري نقطه کې څوک کار ته دوی نه پرېږدي او دوی به ان شاء الله چې د دې خپل کار نه صرف نظر شي او تجدید نظر به وکړي.
هغه وایي دوی تر پخوا ډیر تجهیز شوي او له مرکز مرستې ته اړتیا نه لري. په تورخم کې ملکي تاسیسات، دولتي موټرې، د سوداګرو هټۍ او ترانزیت لاره د پاکستانی پوځیانو پر توپونو لګېدلې او زیان لیدلی ده. په تورخم کې د چهار شبې له غهیز راهیسي جګړه آرام ده. دواړه غاړې د تیارسي په حالت کې دي او د تورخم زنجیر لا هم د خلکو او موټرو پر مخ هماغسې تړلی دی. په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو اکثره مرمۍ د عامو خلکو او سوداګرو پر هټیو لګېدلې او هغو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. سوداګر له چهار شنبې ګهیز راهیسې خپل سوداګریز توکي له تورخم نورو خوندي سیمو ته راوباسي. دا دوه طرفه تورخم کې دوکانداران دي چې د نورو سره یو ځای خپل توکي غنیخیل ولسوالۍ ته لېږدوي.
موږ راغلي وو سار چې د خپل سامان ویسو. دلته د سوسېدو امکان زیات دی چې کومه ګولۍ راشي ولګېږي د سامان سوځي ختمېږي. ډېر زیات تاثیر کړی به دسې ویجدالې چور ختم شو چې دا جنګ ختم شوی نه وي.
خو سامان مامان او د دوکانونو له ځان رسولې باید چې کنه مطلب دوکانونو باندې خو ډزې ونه کی کنه. انار شي ورته معلوم دی چې په دوکان باندې ډزې ونه کی. لام د خلکو سامانونه ایستلې دي. حکومتي خلک دلته نشته لري پوه شو چې حکومتي خلک دي. خو ګو تاسو ټول ګورئ چې بازار دی وغي او تام ښکاري. او دا دوکانداران د سیوبا شي په یاري سره چې مطلب دی پاکستان د خوانه په دې باندې مطلب ګولاباري کیږي کنه. نو مطلب وي چې سوځي خو به باسو کنه.
په تورخم کې هغه د غنی ګونی ډک چاپریال وس یوازې سرحدي پولیس شتون ته پاتې شوی. دوکانداران لاسي کراچیو والا دولتي ملکی مامورین لاینی ډریوران او مسافرین د 500 ورځو راهیزه په تورخم کې نه لیدل کیږي. سوداګریز کاروانونه په جلال آباد ښار کې تم شوې دي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنډونکو په تورخم کې پاکستانی چارواکو امریکا غاک ته ویلي چې په محلي وخت سهار په 2 بجو به دروازه د ټولو پر مخ پرنسل شي. چارواکو همدارنګ ویلي چې یوازې هغو کسانو ته به پاکستان ته د داخليدو اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. د امریکا غاک کشنار دو په دویم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه کې به نور جزئیات هم په دې حق لا در سره شریکو. په هند کې یو لس کسانو په دې خطر چې په ګجرات کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود او د عمر قید سزا ورته ورکول شوې ده. د دې رپورت تفصیل د امریکا غاک په دغه راپور کې د زمنګ د همکار روخان نورزین اوري.
د هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15.
د آشنا رادیو درنوریدونکو په هند کې یو لسو کسانو ته په دې خاطر چې په ګجرات کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود د عمر قید سزا اورول شوې ده. نور تفصیل د امریکا غک په دې رپورت کې د روخان نورزی نووري.
په هند کې محکمې د هغوی ولس کسان لپاره د عمر قید سزا ووروله چې د ګجرات ایالت په بلوا کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود. شپاړس کاله مخکې په ګجرات کې بلوا وسوه. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي دغه ایالت د حکومت مشري کوله. د محکمې د تعمیر د باندې څارنوال د محکومینو د سزا په اړه خبریالانو ته داسې وویل.
24 لوگوں کے سامنے یہ
کورٹ
نے مانا
کہ وہ محکمہ دا منی چی چلر بشتورن کسان پا غیر قانونی تو گراتول سی وو او قصدا وو چی خلق وو وجنی. پا دوخ کی اولس کسانو تا دا عمر قید سزا، دولس کسان تا دا وو کلونو دا بند او یو کس تا دا لس کلونو بند سزا وو رول سوا. پا گجرات کی شپارس کالمه کی چکم تشدد وسو دا هند پا تاریخ کی ساره نسته. د تشدد په ترڅ کې هندوانو د احمد آباد ښار د ګلبرګ په سیمه کې د اوسېدو په تعمیر باندې برید وکړ. په دغه تعمیر کې د بلوال ویری مسلمانانو پناه اخیستې وه چې پکښې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په برید کې نه شپېته کسان چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول. ځینې سوځېدلي وو او ځینې نور بیا د چړو د ګزارونو له امله وژل شوي وو. په ګجرات کې بلواګانو دوو میاشتو دوام وکړ چې پکښې تر زرو ډېر مسلمانان ووژل شول. تشدد وروسته له دې نه وسو چې په اورګاډي کې اور ولګېد او شپېته هندو زیارت کوونکي پکښې ووژل شول. په لومړي سر کې د اور د لګېدو تور په مسلمانانو ولګول سو، خو وروسته بیا معلومه سوه چې په اورګاډي کې د اور لګېدل یو تصادفي پېښه وه. یو له کسانو چې په بلوا کې ووژل سو د ګلبرګ د سیمې اوسېدونکی او په پارلمان کې د دغه سیمې استازی احسان جعفری وو. هغه د هند د کانګرس د ګوند غړی هم وو. د غوریری زکیه جعفری ویل چې د مایوسه ده چې مجرمینو ته کمه سزا ورکول سوې ده. څارنوالانو محکوم کسانو ته د مرګ سزا غوښته و. خو د محکوم کسانو مدافع وکیلانو بیا دلیل راوړه چې دا خلک نه خو جنایتکاران وو او نه هم تروریستان وو، او په ولوا کې تشدد داسې څه نه دي چې نه پیښیږي، او د دغه لپاره باید چې دا کسانو ته د مرګ سزا ورنه کړل سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري، په واشنگتن کې د ماخام 8 بجې او 15:30 دقیقې شولې. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی دی چې پناه غوښتونکي ماشومان چې له جګړو، فقر او بدبختۍ نه تښتي، غواړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو د احتمال نه علاوه ممکن په دې سفر کې د وهلو، ډبولو، جنسي تیریو او اجباري کارونو سره مخامخ شي. زمونږ همکارې زیبا خادم په دې هکله راپور برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
یونیسف اعلان کړی دی چې د مهاجرو او پناغښتونکو په خاص ډول د هغو پناغښتونکو زیاتره ماشومان دي چې د لیبیا نه ایټالیا ته ځي. دوی په بیړیو کې سفر کوي چې هر شیبه په خطر کې دي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د 206,000 کسانو د جملې نه چې د روان کال د جنوري د اول نه د جون تر څلورمې پورې د مدیترانې د سمندرګي د لارې اروپا ته تللي دي، په هرو دریو تنو کې یو ماشوم دی، او ډیره مهمه دا ده چې د دې ماشومانو په سلو کې 90 تنه یوازې او بې سرپرسته دي. ملګرو ملتونو د ایټالیې د ټولنیزو مطبوعاتو په حواله ویلي دي چې دغه ماشومان الکان او جنکۍ په لیبیا کې د جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي، فحاشې ته اړ شوي دي، او په هغو نجونو کې چې ایټالیا ته رسیدلي یو شمېر حامله وي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ رپورټ ورکړی دی چې د ترکیې او یونان په لاره د پناه غوښتونکو بهیر تر ډېره حده کم شوی دی، خو اوس هم زرګونه پناه غوښتونکي په یونان کې سرګردانه دي. سلویخت یا 15,000 زره پناه غوښتونکي به وي چې په کمپونو کې ډېره دي، د پولیسو په توقیف کې بې سرنوشته پراته دي. احسان لبیب چې ډیر کلونه کیږي په یونان کې اوسیږي، د افغان پناه غوښتونکو د کورنۍ سره ارتباط لري او په مشکلاتو یې ښه خبر دی. وایي د افغان پناه غوښتونکو دقیق شمیر نه دی معلوم. دی وایي ډیرو کورنیو ورته شکایتونه کړي دي، هغه ماشومان چې عمر یې د قانوني سن نه کم وي، پلار یا مور یې ورسره نه وي، حتی که د خور، ورور او خپلوانو سره هم ملګری وي، د مهاجرت نړیواله اداره یې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په پروګرام کې نه مني. احسان لبیب وایي یو سړی راغلی و، ښځه یې ورسره وه او یو 9 کلن ورور یې ورسره و، او مور او پلار یې په ایران کې اوسېدل.
سازمان وایم گفت که ما اتبای هر کشور به کشورش روان میکنیم، ما ایران نمیتونم روان بکنیم ایران یک، و در قدم دوم چون پدر و مادر از این نیست در کابل، ما نمیتونم روان که باید او خانواده مجبور شدن که پول غذا را پرداخت بکنن.
احسان لبیب وایي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM اول چې منګه د هر ملک اتباع بیرته خپل ملک ته لیږو. منګ دی ایران ته نشو لیږلی، او کابل ته یې ځکه نه لیږو چې مور و پلار یې هلته نشته. احسان لبیب وایي 15-16 یورو د تیارې ټکټ کیږي، نو لویان زی او ماشومان په میدان پاتې کیږي چې ممکن ډېرې بدې ورځې ورباندې راشي.
سازمان IOM بنا به موازیر که خودشان میگن، البته خانواده برای این مسئله رو بیان داشتن، میگن که چون ما شرایط افغانستان شرایط امن نیست، ما فقط در شهر کابل در پایتخت دفتر داریم که خانواده هایی که
د مهاجرت نړیوال اداره وایي د امنیتی ستونزو له کابل د کابل د خار د 10 کیلومتره نه لري نشیتله، نو هر کورنۍ یا هر څوک چې دغه ماشومان ورسره وي او غواړي بیرته وطن ته ولاړ شي، په خپل شخصي مصرف به بیرته ځي. د مهاجرت نړیوال اداره وایي موږ یوازې په کابل کې دفتر لرو، نو پرته له کابل نه بل ځای ته نه ځو. دغه ماشومان چې مور او پلار ورسره نه وي، موږ هغه نه وړو. کوم کورنۍ چې په کابل کې دي، زمنګ د اداري کسان ورسره اول غږیږي، د هغوی د رضایت په اساس د هغوی اولاد انتقالو او کورنۍ ته سپارو، او دا کار ځکه کوي چې ماشوم هلته هم بیا په میدان پاتې نشي. اقبال افغان پناه غوښتونکی چې د یونان نه بلاخره فرانسې ته رسیدلی دی، د ماشومانو د وهلو، ډبولو ډېرې صحنې لیدلې دي. وایي چې محافظانو ماشومان وهلي ټکولي دي.
بغلان ولایت یو دوه نفره وو، هغوی غوښتل کنه د سمندر غاړې طرف ته لاړ شي، چې کوم چې کنه مکمل دا کوم جزیره شانته ده، څوک بیرون نه شي تللی. بیا چې کله زه د حتن ښار ته راغلم، د یو پارک ده، پارک راغلم، په هغه ځای کې پولیس مکمل ورځ ګرځي راګرځي چې دا نه ګوري چې ته زوړ یې، ته سپین ږیره یې، ته زنانه یې، ته ماشوم یې، نو هغوی په سر په دوارو نه کوي. هغوی وایي
اقبال وای چې په مقدونیا کې به چې کله ماشومان په لاین کې ولاړو لګ به اخو دی خوشل نو البته به مسولینو بیا په ډنډو ډیر سخت وحل. اقبال چې د یو لس ملکونو نه تیر شوی دی او په خپلې په دې سفر کې په یو ملک کې دومره وحل خوړلې دي چې اوس هم په فرانسې کې تر علاج لاندې دي. وای د سربستان په پوله د ماشومانو سره تبیز هم کړي.
یعنی یو مثال درته وایم چې کله موږ سربستان ته داخلېدلو د سربستان یو کمپیوټري دروازه وه. دروازه کې ما په خپل سترګو ولید کوم څوک یې بچا دینه تیرېدل نه پکې بینه دا دروازه لکه چې خلاصه ته هوا نو پولیس به چې راغل هغه به مثلا پښتنه وکړه د کوم دی مثلا یا د افغان یم یا مثلا د پاکستان یم بنګلاديش یا د انډیا یم هغه به یوال هغه به ټکول چې یا د سوریا او یا به د عراق هغه ته هیڅ خبره نه مشکل بنو.
په یونان کې ډیر احسان لبی بیا وایي چې د دغه ماشومانو حال ډیر زورون کده د ډیر زوريږي مګر د لاسه یې سن کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
او دا هم دروانه خبرونه ورسته مطلب د برتانی د پارلمان د غړي د وجلو د انګیزي پړه پولیسو د څول نه ډډه کړی دا پرون د وستيارک شیر پسمه کې بر د برتانی د پارلمان غړي جو کاکس ووبشتل شو او څو زله په چړو ووهل شو. د پارلمان د غړي د وجل کډ ورسته د اروپאי اتحاد سره د پاتې کېدو او یو تلو ریفرندم لپاره کمپاین هم ځندول شوی دا نور تفصيل په دې راپور کې اوري.
د برتانی په شمال کې د یارکشیر د سیمی پولیسو د دین انکار وکړ چې د تایید یا رد کړی چې د پارلمان د غړي جو کاکس مشکوک قاتل دی. هغه د دې لپاره وژلی وی چې شیلاسی وو او ملتپالو نظریات ور باندې تاثیر کړی وو. خو یو شمیر عیني شاهدان ویلي دي چې مشکوک قاتل چې ټامس میر نومیدی د پارلمان په غړي باندې د ډزو په محل د برېټانیا لومړی ناره وهلې او هغه بیا په چړو ووهله. برېټانیا لومړی د هغه کوچنی شیلاسی ګوند نوم دی چې د څو کلونو راهیسې کمپاین کوي چې برېټانیا د اروپای اتحاد نه ووځي. دغه ګوند ویلي دی چې د پارلمان په غړي باندې په برید کې لاس نه درلود او د ګوند مشر دغه برید غندلی دی. بل پلوته د برېټانیا سرعظم ډیوډ کیمرون د هغې فیصلې هرکلی کړی دی چې د جون د درویشتمې نیټې د ریفرنډم یا نظر پوښتنې لپاره دې کمپاین وځنډول سي. د برېټانیا جمهور رئیس چې پرون خبرې کولې د جو کورنۍ ته تسلیت ورکړ هغه وویله چې د اسپانیا په جنوبي سواحلو کې په برېټانیا پورې په مربوط سیمه کې به خپل کمپاین ودروي. هغه وویل
ویو لاست ا ګریټ سټار شي واز ا ام پی ګریټ کمپاینینګ ام پی وذ هیوج کمپاشن وذ ا بیگ هارت
زموږ یو ستوري راول ویدله. هغه د پارلمان غړی و او په ډېر لیوالتیا سره او په لوی زړه سره کمپاین کاوه او خلک به ډېر ډېر خوابدي وي. دا سم کار دی چې موږ د ریفرندم لپاره خپل کمپاین درو او هغه دغه کورنۍ دغه ولس په دغه مشکل وخت کې زموږ په فکرونو کې وي. جو یو څلوش کلنې و او دوه اولادونه درلودله. هغه په اروپا ټولنې کې د برېټانیا د غړیتوب طرفداري کوله. هغه په اروپا کې د سوریې د مهاجرینو سره د انساني چلن لپاره هم کمپاین کاوه. سم د سیدانه د معلومه چې د بریټ تر شا انګیزه څه و. پولیس په دې اړه خپل تحقیقات پیل کړی دي. د پولیسو یوې چارواکي وویل
and we have an individual under arrest.
تحقیقات اوس په لومړی پړاوونه کې دي او موږ یو کس نیولې دي. موږ اوس په دې موقف کې نه یو چې د انګیزي پاړه دي خبرې وکړو. د بریټ پټړاو یو د 25 کلن کس نیول سوې دي. جو د ټپیکو دوه وروسته روغتون ته انتقال سپه د جزونه یو ساعت لانه او تیر سوې چې ډاکټرانو وویل چې هغه مړ سوې ده. یو دکاندار د غاینی پیشي شاهد وو. د مشکوک قاتل پاړه داسې وویل
I saw him going like that.
And the thing ما هغه ولیدی بیا می ولیدی چې هغه وسله را وایستله. جو په خپل حوزه کې ډیره مشهوره و. دا غي د موکلینو نه یو کس داسې وویل
Yeah, I know her, Joe.
She's a bubbly lady. هغه ډیر انډیواله شزه و. ډیر مرسته کوله او ډیر خاکساره و. هر وخت په مسکی و. هغه کسان چې په اروپای اتحاد کې د برېټانیا د پاتې کېدو طرفدار دي دلیل دراولي چې دوی غواړي چې برېټانیا د اروپای اتحاد نه د خپل ملي حاکمیت او په اروپا کې د ماجر د بحران په خاطر ووزي.
Yeah. یار زما پسند اوس کو بیدار ناشو معلومی کی چی کم بخدا درس جہانیم چی درس جہان دلدار میں دلدار نشو کئی سلزل اقرار را سرو کو دا زمانا قرار زڑا پا قرار نشو دیر غمونا دی چیزی خرم پخ پلا پا دنیا کے میں بلی سو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتونا وردو کڑا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جو بل جو بل جو خوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصی گم چی فنایما دست بین مخد تور و زلف و لرغبتا منت بار ده هر سفید ده هر سیایما درقی با خبری و رم دیار ده پارا دعا گو هم ده نیک خواه
هم اکلی ده سات موی مخبرون رو تا تکل سوی چنند سهر پراتو بجو بندی باید تو خم لارا بیرت پرانی سلسی ده غلارا و رست لاغنه و ترل سبا چه دوارو خواه و ترمین نشتی و سوی امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیتي احساس کوي دا په داسې حال کې ده چې د تیرو اوو کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر په روسیې باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو باندې بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي ښاغلي کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی ښاغلي کارټر چې د خبریالانو سره یې پرون د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت کې خبرې کولې لش پر او خواو چې روسیه بمباری کړې ده غوی په اصل کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کوله د ایران حکومتي مطبوعات او د کوردانو چارواکي وایي چې پرون د جمعې پر ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کوردي اغیانو او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي نښتې د کوردانو په ښارګوټي کې رامنځته سوي او پکښې د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي د کوردانو د تلفاتو په هکله لا تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې دي د سی آی ای د تحقیقاتو د ډلې د هغو چارواکو پر ضد اقدامات وکړي چې پرې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګول سوي دي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې ولیدل په دوه لیدوکاتو کې زیات شمېر لوړ پوړي چارواکو برخه اخیستې او دېرش کلن ولیعهد د اوسني پاچا سلمان زوی دی او د ملک د دفاع وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال په صفت دنده ترسره کوي هغه د هغو پلانونو یو مهم ترا دی چې هدف یې د سعودي عربستان د اقتصاد مختلط کول دي او تر 2020 کاله پورې د تیلو پر عاید باندې د دغه هیواد د اتکا کمول دي
او سم درنونکو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د څولوی خرونه د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې منند تودوخې لوړ درجه 33 ټیټه باندې 19 په قندهار کې د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه درويشت په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 21 مزار شریف 16 15 جلال آباد 23 23 قندهار 18 په بخې قندوز 18 23 خوست 15 16 او په غزنی کې به د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 13 په یاد شو ټول ولایتونو کې به نن اسمان شین وي په پېښور کې به نن د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 28 وي البته به هم اسمان شین وي او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه به شل وي دلته به هم اسمان شین وي دروندونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونې مطلب هم پای ته ورسل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، نن د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو باندې د تورخم دروازه پرانستل کیږي. تازه معلومات زمونږ د همکار ذبیح الله غازی نه اخلو چې خلک تلی شي راتلی شي او هلته وضعیت څه شی ده. دغه ټول معلومات زمونږ په 2 نیم ساعته خبری خپرونه کې اوریدلی شي. اوس د خپلو راډیوګانو تر څنګ وشي، لنډې شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.